درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سروریم او دا خبرونه د محمود ضیا منصوری په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. تر هر څه د مخه پام وکړئ مهمو خبرونو ته. په افغانستان او پاکستان کې سیلونو ګڼو خلکو ته مرګ ژوبله او زیات مالی تاوانونه رسولي. په کابل، پروان، لوګر، میدان وردګ، خوست، پکتیا، پکتیکا، لغمان، زابل او ننګرهار کې د تیرو څو ورځو سختو سیلونو لږ تر لږه 15 کسان مړه او 8 نور یې ټپیان کړي دي. دغو سیلابونو یو اویا کورونه بشپړ او 122 سرسري تخریب کړي او دغه راز یې زرګونه جریبه کرنیزه ځمکه له منځه وړي. اخوا پاکستان کې بیا د سیلونو له امله د وژل شویو کسانو شمیر 45 تنو ته رسیدلی او لسګونه نور ټپیان دي. د سر ډیر زیان له افغانستان سره په پوله نږدې خیبر پختونخوا ایالت کې اوښتی دی. دغه ایالت کې سیلابونو 200 کسه وژلي دي. د کډوالۍ نړیوال سازمان آی او ایم وایي جون میاشت کې څه باندې 230 افغان کډوال ایران نه ستانه شوي دي. د ادارې نن په یو اعلامیه کې لیکلي دي چې ډیری دغه افغانان له ایران څخه په زور ایستل شوي. ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې د افغان کډوالو ډلهیز اخراج به په افغانستان کې بې ثباته وضعیت لا پسې کړکېچن کړي. ایران د جولای تر شپږمې هلته میشتو بې اسنادو افغان کډوالو ته د وتلو مهلت ټاکلی و. د راپورونو له مخې تر دې نیټې د مخه ایراني پولیس لاس په کار شوي او د ورځې زرګونه افغانان له ایرانه باسي. تیر څو ورځې لږ تر لږه 10,000 کسان د ورځې له ایرانه افغانستان ته ستنیږي. د هند په مرسته لسګونو افغان معلولینو ته مصنوعي پښې ولګول شوې. د هند د بهرنیو چارو وزارت ویان رندیر جیسوال پرون په خپله ایکس پاڼه دا خبر ورکړی. هغه لیکلی دی چې د هند د یوې خیریه مؤسسې جیپور فوټ لخوا 15 افغان معلولینو ته په بریالۍ توګه مصنوعي پښې نصب شوي. جیسوال دا کار له افغانستان سره د هند د بشري مرستو یو برخه وبلله او زیاته یې کړه چې د مصنوعي پښو د لګولو دا 15 ورځنی کمپ له تود هرکلی سره مخ شو. برطانیې، فرانسې او جرمني د نړیوالې اټومي انرژي ادارې مشر رافایل ګروسي ته ګواښ غندلی دی. دا غبرګون وروسته له هغه راغی چې یوې سغدریز ایراني ورځپاڼې ګروسي د اسرائیلو لپاره په جاسوسۍ تورن کړ او د هغه د محاکمې او اعدام غوښتنه وکړه. ایرانی چارواکو تر اوسه پورې په څرګند ډول د دې مقالې ملاتړ نه دی کړی. په ملګرو ملتونو کې د ایران سفیر امیر سعید ایروانی ویلي چې د ګروسي په وړاندې هیڅ ګواښ نشته. د رویترز د خبری آژانس د رپورټ په اساس دو دریو اروپایي هیوادونو له ایران څخه غوښتنه کړې چې له ادارې سره همکاري بیا پیل کړي او د کارمندانو خوندیتوب یې تضمین کړي. خو د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند وویل چې د مفتشینو د خوندیتوب تمه نشي کېدی، په ځانګړې توګه د اسرایلو او امریکا لخوا د ایران پر اتمي تاسیساتو له بریدونو وروسته. او امریکایي چارواکو دغه وسلوال برید کوونکي جسد پیدا کړی چې د اطفایي پر کار کوونکي ډزې کړې وې. پیښه د امریکا په وخت پرون ماسپښین مهال واشنگتن سره پر پوله د آیداهو ایالت کې رامنځته شوې. ګمان دا دی چې برید کوونکي لومړی ځنګل ته اور اچولی او کله چې د اور وژنې کار کوونکي هلته ورسېدلي پر هغوی یې ډزې کړي دي. دغو ډزو کې چې د راپورونو له مخې له پولیسو سره تبادلې 2 ساعته دوام وکړ، د اطفایي 2 کارکوونکي هم وژل شوي دي. د برید لامل او انګیزه لا معلومه نه ده. د خبرونو پای. درنو اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د دغو پیښو او تحولاتو تفصیلي رپورټونه په ګډه اورو. د طالبان حکومت خپل یو پلاوی د دوحې پروسې د کاري ډلو غونډو کې ګډون لپاره لیږلی دی.
د طالبان حکومت ویلي په دې دوه بېلابېلو ناستو کې د دوی وکسیس پلاوی د برخه اخیستلو لپاره قطر ته رسېدلی.
پاکستان کې میشت افغان کډوال غواړي چې د دوی د پاتې کېدو مهلت دې تمدید شي.
او په زیاتو ټیکټوک او په زیاتو خبرو باندې اورو چې پاکستان کې کوم وزیر اعظم دا وایي چې نو کې نو ورته او بل د افغانستان حالات ته معلوم دي چې هلته
د بشری حقوقو فعالان وایي د امن د کورونو نشټوالي ښځې بیرته ناامنه شرایطو او د اجباري ودونو زغملو ته اړ کړي دي. نو رپورټونه او مطالب هم لرو، راسره پاتې شئ.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د طالبانو حکومت وایي چې د بیلابیلو وزارتونو یو وکسیز پلاوی قطر ته تللی دی. په دې اړه د طالبانو تر وکلاندې ملي رادیو ټلویزیون په خبر کې راغلی چې دغه وکسیز پلاوی به د دوحې بهر د کاري ډلو د نشه یي توکو پر ضد د مبارزې په دریمه او د خصوصي سکتور د تخنیکی کمیټې په دوهمه ناسته کې ګډون وکړي. دا ناسته د ملګرو ملتونو په مشرۍ د دوحې بهر د غونډو د یوې برخې په توګه ترسره کیږي. له دې وړاندې د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د قطر استازی اولیا احمد بن سیف آل ثانی د دغه شورا په ناسته کې ویلي وو چې د افغانستان د وضعیت په اړه د دوحې د بهر څلورمه ناسته د جون په 13 او د جولای په لومړۍ نیټه د قطر په کوربتوب ترسره کیږي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
نن دو جون 13 او سبا د جولای اوله قطر د دوحې بهیر د څلورمې ناستې د یوې برخې په توګه د طالبانو او د بیلابیلو هیوادونو د استازو ترمنځ د مخدره موادو پر ضد د مبارزې د درېیمې او د خصوصي سکتور د تخنیکی کمیټې د دوهمې ناستې کوربه ده. د طالبانو حکومت ویلي په دې دوه بیلابیلو ناستو کې د دوی وکسیس پلاوی د برخه اخیستلو لپاره قطر ته رسیدل. د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان ملي ټلویزیون په یو خبر کې لیکلي چې په دې پلاوی کې د طالبانو حکومت د عامې روغتیا، کرنې، بهرنۍ او کورنیو چارو وزارتونو استازي برخه لري. تاسو په دې خبر کې د دغه وکسیس پلاوی نمونه نه دی یاد شوی، خو د خبر سره خبر شوی انزور کې ښکاري چې ظاهرا یو ټیټ رتبه پلاوی دغه ناستو ته استول شوی. په خبر کې راغلی چې دغه پلاوی به د بیلابیلو هیوادونو لاستازو سره د ناستې ترڅنګ د نشه یي توکو د مخنیوي او کنټرول په برخه کې د نړیوالې ټولنې په همکارۍ هم بحثونه وکړي. دا ناسته د دوهی بهیر د څلورمې غونډې د یوې برخې په توګه ترسره کیږي. د دې پروسې د کاري ډلو ناستې د دوهی بهیر د درېمې غونډې د پریکړو یوه برخه ده چې له تیر کال راهیسې په بیلابیلو وختونو کې دوام لري. له دې وړاندې د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د قطر استازي الیا احمد بن سیف آل ثانی د دغه شورا په ناسته کې ویلي چې د افغانستان د وضعیت په اړه د دوهی بهیر څلورمه ناسته د جون په 3 او د جولای په لومړۍ نیټه د قطر په کوربتوب ترسره کیږي. نوموړي ویلي وو چې د طالبانو حکومت استازي د دوهی بهیر کې ښکیل هیوادونو او نړیوال تخنیکی متخصصین په دې ناسته کې برخه واخلي. که څه هم په قطر کې د طالبانو حکومت سفارت او د غرض د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو د روان کال د مې په 15 یو شمېر طالب سرچینو ازادي راډیو ته ویلي وو چې د دوهی بهیر د څلورمې ناستې لپاره تیاری روان دی. دغو طالب سرچینو ویلي وو د دې ناستې کره نیټه لا معلومه نه ده، خو مقابل لوري ترې د دوی د ګډون د یقیني کېدو لپاره د اجنډا غوښتنه کړې. د دوهی بهیر د یوې سیاسي لارې د نقشې له مخې طالبانو سره د لا اغیزناک او منسجم نړیوال تعامل لپاره د 2023 کال د مې په میاشت کې پیل شو. تر اوسه د دې بهیر درې ناستې شوې. د دې بهیر درې مناسته د تیر کال د جون په 13 شوې و. په هغه ناسته کې د طالبانو حکومت د وایان زبیولا مجاهد په مشرۍ طالب پلاوی برخه اخیستې وه. لاغه ناستې وروسته نوموړي رسنیو ته ویلي وو چې د دې بهیر په درېیمه ناسته کې د خصوصي سوداګرۍ، بانکداري او د مخدره موادو پر ضد د مبارزې په اړه بحثونه شوي. د دوهې بهیر په درېیمه ناسته کې افغان ښځو ته اجازه ورنه کړل شوه چې مخامخ له طالبانو سره خبرې وکړي، چې لامل یې دا ناسته د بشري حقونو د ګڼو سازمانونو او د افغان مېرمنو له سختو نیوکو سره مخ شوې وه. د دې بهیر په څلورمه ناسته کې د افغان ښځو د حضور په اړه هم څه نه دي ویل شوي چې آیا برخه پکې ورکړل شي او کنه.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. څلیرش ساعته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
پاکستان کې میشت د پی او آر په نوم کارت لرونکي افغان کډوال د پاکستان له حکومت غوښتنه کوي چې دوی ته د دغلطه د پاتې کېدو لپاره نور وخت هم ورکړي. دغه افغان کډوالو ازادي راډیو سره په خبرو کې له پاکستانه د جبري ستنونې په اړه اندېښنه وښوده او وی ویل اوس مهال د خپل نامعلوم برخلیک له امله سخت اندېښمن دي. پاکستان په دې هېواد کې د پی او آر کارت لرونکو افغان کډوالو ته سپارښتنه کړې چې د جون میاشتې له 13 نیټې وروسته دی له دغه هېواده ووځي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
په پاکستان کې میشت یو شمېر افغان کډوال چې د پی او آر کارتونه لري او پاکستان دوی ته د جون 13 له هیواد د وتلو وروستۍ نیټه ټاکلې غوښتنه کوي چې پاکستان دې دغه نیټه وغځوي. د یوې اته کسیزې کورنۍ سرپرست ثناءالله چې د پی او آر کارت لري وایي له تیرو 15 کلونو راهیسې د خیبر پختونخوا په پاټک سیمه کې ژوند کوي. نوموړي نن د جون 13 ازادي راډیو ته وویل چې اولادونه یې په دې هیواد کې خپل کاروبارونه لري او دا چې خپلې کورنۍ ته نفقه پیدا کوي. خود نوموړي په خبره لدی عمله سخت اندېښمن دي که په زور له پاکستان ایستل کیږي نو نه پوهیږي په افغانستان کې بل کوم ډول برخلیک سره مخ شي.
دښنه خو ډېرې دي ټیم د مو په ختمې دوه لای مونږ ته نوټیفیکیشن نه جاری کړه
او په زیاتو ټیک ټاک او په زیاتو خبرو باندې اورو چې پاکستان حکومت وزیر اعظم دا وایي چې نو ټیم نو ورکو او بل د افغانستان حالات ته معلوم دي چې هلته بے روزگاری دا او غربت دا الته مونږه صفر نه شروع کیږو ځکه چې دلته مونږه یو سیستم روان دا کاغه څنګه یې بس بیګا ته یو نه پکا ملاویږي الته دا حساب نه سره دغه اند کنو سره ټول افغانان مخ دي
د پی او آر کارت یو بل درلودونکو ملک اسد الله هم ورته اندېښنه لري او وایي چې ټول کډوال له دې عمل سخت په تشویش کې دي
انتظار دي چې په 30 جون به په موږ څه فیصله کیږي آیا مقصد لکه موږ ته به وخت راکړي او کدا چې دي چې مقصد موږ بیا دخل کوي نه څوک خپل کاروبار کولای شي او نه څوک مقصد لکه خپل یو عادي زندگی لکه مخکې چې تیرېدل نه هغه زندگی ته هم خلک بیکاره دي او زموږ دغه کوم مشکلاتونه چې دي د دوی نظر انداز نه کی د دوی مقصد لکه دته کتنه وکی په دې باندې صاحب لکه دواړه خیز سره کښینې صاحب خبره وکی
دا بدل سیال کې د پاکستان د کورنۍ چارو وزارت له دیوړان د سپارښتنه کړې چې د پی وار کارت لرونکو افغان کډوال دي د جون تر د شمې له دی هواده په خپل خوخه ووسی فکر کیږي چې لدین ټی وروسته به د پاکستان حکومت له دی هواده د کډوالو د جبري ستنونې نوې صفه پیل کړي اټکل کیږي چې په دی هواد کې 1.4 میلیون افغان کډوال د پی وار کارتونه لري د پاکستان حکومت ویلي چې دغه کارت لرونکو د استلو لړۍ به د کډوالو د اخراج په دریم پړاو کې پیل شي پی او آر یا پروف اپ رجسٹریشن د افغان کډوالو د پیژندنې هغه کارتونه دي چې په 2001 کال کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمشنری لوري افغان کډوالو ته ورکړل شول د پاکستان حکومت تازه د کډوالو د ایستلو د لړۍ د پیلیدو په اړه څنډې ویلي خو د ازادي رادیو د مشال څنګ خبريال طاهر خان ویلي چې د پاکستان د کابینې په غونډه کې ځینو وزارتونو د پی او آر د کارتونو د شپږو میاشتو د تمدید وړاندیز کړی خو تر اوسه د پاکستان د کابینې لوري وروستۍ پریکړه په دې اړه نه ده شوې له دې وړاندې د جون په شلمه د بخښنې نړیوال سازمان له پاکستان غوښتنه کړې وای چې دغه کارتونو موده دی وغځوي او دا چې د کډوالو د جبري ستنونې لړۍ دی ودروي په همدې حال کې د کډوالو د برخې یو کارپو عبدالرزاق عادل ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې په اوس وخت کې چې افغانستان ته د کډوالو د جبري ستنونې لړۍ تیزه شوې ده په هغه هیواد کې انساني بحران رامنځته شوی
وضعیت مهاجرانی افغان
دی وای په پاکستان کې د افغان کډوالو وضعیت او له دې هیواده د 1.4 میلیون کډوالو د اخراج خطر افغانستان ته ورپیښ د انساني ناورین خطر دی افغانستان په اوس وخت کې په دومره شمیر د بیا ستنیدونکو د جذب توانایي نه لري او دا اقدام کولی شي په افغانستان کې د بیوزلۍ د زیاتېدو فقر بیکاری ټولنیزو ستونزو او ناامنۍ لامل شي دا په داسې حال کې چې پاکستان له وړاندې له هیواد د بیا اسناد او ای سی سی یا افغان تابعیت کارت لرونکو افغان کډوالو د جبري استلو لړۍ پیل کړي د پاکستان حکومت د کورنۍ چارو وزارت درې ونې وړاندې په یو اعلامیه کې ویل چې په تیرو دوه میاشتو کې له 2,16,000 څخه ډیر بیا اسناد او د ای سی سی کارت لرونکو افغان کډوال له هیواد ایستل شوي د راپورونو پر بنسټ د 2023 کال د اکتوبر میاشتې راهیسې چې پاکستان له هیواد د بیا اسناد افغان کډوالو د استلو لړۍ پیل کړې نږدې 1,000,000 افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوي دا په داسې حال کې چې اوس مهال په ورځنی ډول لزګونه زر افغانان له ایران هم په جبري ډول افغانستان ته استول کیږي چې ډېرې راستنیدونکو په افغانستان کې د سرپناه خوړو روغتي خدماتو او نورو لمړنیو اسانتیاو لنشتون شکایت کوي
ل خبرونو ور اخوا
د خځو او بشري حقوقو ځینې فعالان وایي افغانستان کې د امن کورونو تړلو یو شمېر خځې بیرته ناامنه شرایطو اجباري ودونو ټولنیزو فشارونو او د کورنۍ تاوتریخوالي زغملو ته اړې کړې دي دوی ازادي رادیو سره خبرو کې اندېښنه وښوده چې د افغانستان اوسنیو شرایطو کې افغان خځې د طالبانو د حکومت لخوا پرې د لګول شویو بیلابیلو بندیزونو تر څنګ یو شمېر یې له شدید کورنۍ تاوتریخوالي هم کړیږي او هیڅ بل پناه ځای نه لري له کورنۍ تاوتریخوالي سره ځینې مخ خځې هم ورته شکایتونه لري او د ملاتړ غوښتونکي دي که څه هم د طالبان حکومت په دې اړه څه نه وایي خو دوه ورځې مخکې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت اعلان کړی چې تیره اونۍ د ټول هیواد په کچه 18 خځې له کورنۍ تاوتریخوالي ژغورلي نور حال د فیروزې عزیزي په رپورټ کې
د افغانستان د ختیځ څنډې یو ولایت اوسیدونکو د دریو ماشومانو مور ده چې وایي خاوند د تیر جمهوری نظام پر مهال په ملي اردو کې وصل شوی او اوس نه کور او نه هم سرپرست لري خو دې چې د موضوع د حساسیت لامل نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي د استوګنې ځای نه خودلو او غږ بدلولو په شرط ازادي رادیو ته وویل چې د خسرګنۍ لخوا د کورنۍ تاوتریخوالي سره مخ ده او د بلې سرپناه نه لرلو له امله د دې حالت زغملو ته مجبوره سوې ده
خو دې
دا میرمن داسې وخت د بدیلې سرپنا د نشتون خبره کوي چې د ښځو بشري حقونو ځینې فعالانې د تېر جمهوري نظام پر مهال د امن کورونو یا د ښځو د ملاتړ مرکزونو مسؤلینې او د تېر نظام د ښځو چارو پخوانی چارواکي وایي له هغه مهاله چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي له کورني تاوتریخوالي سره مخ ښځو لپاره ځانګړي امن کورونه او د ملاتړ مرکزونه یې بند او دوی اوس بدیلې سرپناوې نه لري. له دې ډلې په افغانستان کې د لومړني جوړ شوي امن کور چې لا هم په کابل کې یوازینی فعال کور دی پخوانی مشر ماری اکرمی ازادي راډیو ته وویل
مؤسس حوالین خانه امن در افغانستان هستم. از سال 2003 حوالین خانه امن
ما په لومړي ځل په 2003 کال کې افغانستان کې د ښځو لپاره امن کور پرانیست چې د افغان ښځو د استعدادونو د ودې دفترونو اړوند دی او لا هم فعال دی. خو له بده مرغه هغه ډول سیستم چې مخکې د ښځو چارو او کورنیو چارو وزارتونو او د بشري حقونو بنسټونو سره یې درلود اوس نشته. که څه هم د کورنیو چارو اوسنی وزارت په ځینو برخو کې د امن کور ته ښځې راجع کوي، له بده مرغه ډیری دا کورونه اوسنی حکومت وتړل او حتی دا ښځې بې پناه او سړک کې پاتې شوې، نو له دې اړخه ښځې له زښته زیاتو ستونزو سره مخ دي.
میرمن اکرمی وایي د تېر جمهوري نظام پر مهال یوازې په کابل کې د دوی امن کور کې تر 80 ښځې میشتې وي. په افغانستان کې د ښځو لپاره د امن کورونو یا د ښځو د ملاتړ مرکزونو لپاره د اسانتیاوو همغږۍ روزنې او بودیجې برابرولو برخه کې د یوې نړیوالې ادارې استازی چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل هویت یې په راپور کې خپور سي هم د ورته اندېښنې په څرګندولو ازادي راډیو ته وویل
مونږ هغو موسسو سره چې ملاتړي مرکزونه یا امن کورونه یې درلودل کار مو ورسره کوه. د دوی کارکوونکو، مدافع وکیلانو، ټولنیزو کارکوونکو او هغو کسانو سره چې دې قضیو کې ښکېل وو مونږ ورته د ظرفیت جوړونې روزنه ورکوله. اوس دې کورونو د نشتون له امله هغه ښځې چې له تاوتریخوالي سره مخ دي له ګڼو ستونزو سره مخ دي. بل دا چې حتماً دا پېښې شته، خو ستونزه دا ده چې دوی څنګه او چیرې مراجعه وکړي، څوک یې غږ واوري او له روحي او حقوقي اړخه څنګه ورسره مرسته وشي.
دا میرمن وایي چې مخکې په ټول افغانستان کې 26 امن کورونه موجود وو، د نهه ښځینهو په مدیریت بنسټونو لخوا اداره کېدل چې بېلابېلو ولایتونو او ډېره یې په کابل کې وو. د تېر جمهوري حکومت د ښځو چارو وزارت پخوانی چارواکي د دې امن کورونو د څرنګوالي په اړه وایي چې د دې امن کورونو لپاره د څو دولتي وزارتونو او ادارو سره په ګډه د یو ځانګړي طرزالعمل له مخې له کورني تاوتریخوالي سره مخ د جنسي تېریو قربانیان یعنی او آن د حقوقي پیښو له درکه زیانمنې سوې میرمنې د کورونو کې د دوی د قضیو د حل تر وخته ساتل کېدي. د دې وزارت پخوانی ویاندې رویا داترس ازادي راډیو ته وویل
خانمایی که متضرر خشونت بودن و کسانه بودن که اصلا مثلا جای به خاطر رفتن نداشتن.
هغه ښځې د تاوتریخوالي قربانیانې وې او د تلو بل ځای نه درلود ځکه چې کورنیو یې نه منلې. بیا موږ مجبوره وو د دې لپاره چې دوی امن وي دې امن کورونو کې د قضیې تر حل وساتو. بودیجه یې انجوګانو ورکوله خو نظارت یې د ښځو چارو وزارت کوه، خو دا کورونه دایمي نه وه. دې کورونو کې مو سواد زده کړې، دیني زده کړې، روحي درملنې او ټولې نورې اسانتیاوې برابرولې، خو اوس حتی داسې مرکزونه او بنسټ نشته چې د ښځې ورشي خپلې ستونزې ورته ووایي او دفاع ترې وشي. د دې امله اوس جبري او د کم عمر ودونه، کورنۍ تاوتریخوالي او د ښځو ځانوژنې اوج ته رسېدلي، دا ټول د ښځو د نه ملاتړ له امله دی.
دا میرمنې داسې وخت د ننګونې مطرح کوي چې د طالبانو حکومت هم په دې وروستیو کې د ښځو پر وړاندې د کورنۍ تاوتریخوالي د پیښو د ثبتېدو اعلانونه کوي. که څه هم د طالبانو حکومت د امر بالمعروف وزارت ویان سیف الاسلام خیبر، د دوی د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانع او د دوی د حکومت د ویان مرستیال الحمدالله فطرت په راپور کې د مرکه شویو ښځو د اندېښنو، شکایتونو او د امن کورونو بدیلو لارو چارو اړوند د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د دوی د امر بالمعروف وزارت د جون په 28مه اعلان کړی چې تیره یوه اونۍ کې د ټول افغانستان په کچه 18 ښځې له کورنۍ تاوتریخوالي ژغورلې دي. دغه وزارت دغه راز په خپله اکس پاڼه په یو جلا خپور کړي بیان کې ویلي چې د روان 1404 لمریز کال په لومړیو څلورو میاشتو کې د ګڼو نورو موضوعګانو تر څنګ 50 د میراث، 101 د ظلم، 80 د جبري ودونو پیښو ته یې رسیدنه کړې ده. خو د طالبانو حکومت داسې وخت دا موضوعګانې خپروي چې وخت نا وخت یې ستره محکمه د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې د نارینه وو په ګډون د خزو د درو وهلو راپورونه هم ورکوي. د خزو بشري حقوقو ځینې فعالان د افغانستان اوسنی شرایط د افغان خزو لپاره بدترین حالت بولي او له تاوتریخوالي سره مخ او بے پناہ خزو د ملاتړ غوښتنه کوي. له دې ډلې د خزو د حقونو فعال ماریا نوري ازادي راډیو ته وویل:
حال زنانه که با خشونت رو برو هستند هیچ پناهی ندارند.
له تاوتریخوالي سره مخ خزی اوس هیڅ پناه ځای نه لري او دا د دوی ژوند او امنیت ګواښي. باید پر طالبانو فشار راشي. د دوی لپاره امن کورونه جوړ، له ګواښونو سره مخ خزی بهر ته انتقال او یا دې له هغو بنسټونو ملاتړ وشي چې دې برخه کې په پټه کار کوي.
د بشري حقونو فعال فهیم فرواک بیا وایي:
بستشدنی خانه عملا نقض اشکار حق زندگی.
د دې کورونو تړل د خزو د ژوند امنیت او انساني کرامت له حق سرغړونه بلل کیږي. د بشري حقونو لاړ خدای او خاموش ناورین دي. خلک باید د خپل کورونو فضا د طالبانو د فکر برخلاف د خزو لزپنی امن کړي. نو نړیواله ټولنه باید د خزو زپونکو ډلو مخنیوي وکړي.
د معلوماتو له مخې د خزو لپاره امن کورونه چې په ورستیو کې ورته د خزو د ملاتړ مرکزونه هم ویل کېدل، په لومړي ځل په 2003 کال کې په کابل کې جوړ او وروسته د هرات، کندوز، بلخ او بامیانو په ګډون ځینو لویو ښارونو ته پراخ شول. د 2021 کال اګست کې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته کم شمېر یوازې په کابل کې تر 2023 کال پورې فعال پاتې و، خو دا مهال په ټول افغانستان کې دغه امن کورونه تقریبا په نشت حساب دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت کوم مستون صدرۍ اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
پونده خزه یم غوا می مال می ټول می در بدر رسو.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر خل بیا ازادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دي بل حقوق دي داوا
په ساده او روانه جبه
او کچېر می دالو ته چغلې نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور می دالو
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
درنو اوریدونکو تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اوري. زه سلطان محمد سرواریم او د خبرونه د محمود ضیا منصوري په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. د خبرونه مطالبه ته ادامه ورکو. یو شمیر افغان میرمنې وایي د زعفرانو د کښت پروسس او سوداګري له لارې ځان او ګڼو نورو ښځو ته د کار زمینه برابره کړي او له دې لارې د خپلو کورنیو لګښتونه پوره کوي. دوی ازادي راډیو ته ویل د طالبان حکومت لخوا محدودیتونو کار سخت کړي او په خبره کې دا محدودیتونه پرې کم شي تر نړیوالو بازارونو خپل زعفران رسولی شي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
فلان زعفران خشک کیلو 100 افغانی میدین. اگر یک خانم دستیز باشه احتمال داره که روزانه 10 کیلو هم بتونه پاک کنه. اگر 10 کیلو پاک کنه 1000 افغانی میشه.
د هرات ولایت اوسیدونکو د زعفرانو سوداګر ملیحه شمس وچی له نږدې 50 کلونو راهیسې د زعفرانو کښت پروسس او سوداګري کوي. د ازادي راډیو ته وویل په داسې حال کې چې د طالبانو د حکومت لخوا پر ښځو او نجونو په بیلابیلو برخو کې محدودیتونه لګیدلي، دا کار د ډیری ښځو لپاره ښه بوختیا او عاید لرونکی کار دی. دې زیاته کړه دا وایي ډیری دا ښځې چې ورسره کار کوي د خپلو کورنیو نفقه ګټونکي او سرپرستانې دي. ملیحا وایي د زعفرانو برخه کې ځان او نورو ښځو ته د پراخې کاري زمینې برابرولو له امله په 14 لمریز کال کې د افغانستان د زعفرانو د ټولنې لخوا د زعفرانو ملکي لقب هم ترلاسه کړی دی. د هرات ولایت بله اوسیدونکې نسیمه ابراهیمی هم چې له نږدې 4 کلونو راهیسې د زعفرانو د کښت او سوداګرۍ په برخه کې کار کوي، ازادي راډیو سره خبرو کې ویل چې د سره هم د زعفرانو د فصل پر مهال تر اویا زیاتې ښځې او نورو وختونو کې د پروسس په برخه کې تر 50 ښځې چې ډیری کلیوالې دي کار کوي. خو دې په دې برخه کې د ننګونو په اړه وویل:
کښت او کار زعفران خو بهتر از مسئولیت است که یعنی واقعا ارزش زیاده داره که کار باشه به خاطر از شوه. منطقه کار در قسمت کاروبار ما محدودیت ها خیلی زیاد شده.
د زعفرانو که کارو برده او پا دی ارزی چه پنگوانه بکی وشی خوز مو خوزو در کار پر اولنده محدودیتون زیاد دی او ورس پا ورس دیری گی نندر تونو تندقوخ تلگی گی اجازه نرکول کی گی نرینه و خزینه پیریدونکي جلا کیږي، بهرنیو نندارتونونو ته هم نه بلل کیږو، بازار کې اجازه نه راکول کیږي چې پلورنځي او دوکانونه جوړ کړو. موږ اړتیا لرو چې له نږدې پیریدونکو سره وګورو، وغږیږو، ځکه د دې پر کیفیت لرې څوک باور نه شي کولای.
دا ښځې د طالبانو له حکومت او نړیوالې ټولنې د افغان ښځو د ملاتړ غوښتنه کوي او وایي چې په سوداګریزه برخه کې دې پرې لګول سوي محدودیتونه لرې کړي. د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان اخونزاده عبدالسلام جواد د دې ښځو د ستونزو او غوښتنو اړوند راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د افغانستان د زعفران کارانو ټولنه وایي چې اټکل کیږي د نورو کلونو په پرتله سږ کال 1.5 سلنه زیات زعفران راټول او بهر ته صادر سي. د دې ټولنې مرستیال او د هرات ولایت د کرنې او مالدارۍ خونی مشر نجیب الله رحمتی ازادي راډیو ته وویل
امسال کشت به سطح عالی قرار داره از نظر کیفیت، چون کشت روش پیدا کرده.
سږ کال کښتونه د کیفیت په اړه په عالی کچه دي. دا لپاره چې کال په کال زعفران کاران ښه روزل کیږي، زعفرانو ښه ساتنه کوي، نو کیفیت او وده یې ډېره ښه کیږي. دا مهال په ټول هیواد کې تر 200,000 ډېر خلک په مستقیم او غیر مستقیم ډول په دې برخه کې بوخت دي. له دولت هم غوښتنه دا ده چې حد اقل موږ ته د بانکونو سیستم سم کړي چې کله صادرات کوو له بهر خپله پیسې ترلاسه کړی شو.
ښاغلي رحمتي زیاته کړه چې د ټول افغانستان په کچه د زعفرانو د برخې 90% کار ښځې کوي، چې په خبره یې په دې برخه کې د دوی ونډې ښې لاسته راوړنې هم لري. د افغانستان د زعفران کارانو د ټولنې د معلوماتو له مخې تیر کال له ټول افغانستانه 15 تنه زعفران راټول سوي وو او سږ کال اټکل کیږي چې له 45 تر 50 تنو راټول سي. دغه ټولنه وایي دا مهال په هیواد دننه د 1 کیلو زعفرانو بیه 95,000 افغانیو او د 1 ګرام بیا 95 افغانۍ ده، خو په خبره یې له هیواده بهر په آزاد بازار کې په مختلفو بیو پلورل کیږي. زعفران د افغانستان د هرات، فاریاب، بلخ، سمنګان، فراه ولایتونو په ګډون د هیواد شاوخوا 10 ولایتونو کې کښت کیږي، خو د دې بوټي ډیره برخه په هرات ولایت کې کښت، پروسس او بسته‌بندي کیږي. د افغانستان زعفران د کیفیت له نظره د نړۍ تر ټولو ښه زعفران ګڼل کیږي. د بلجیم مازا نړیوال انسټیټیوټ د تیر لمریز کال د جوزا په میاشت کې اعلان وکړ چې له لابراتواري څېړنو وروسته د هرات زعفرانو د خوند له پلوه لومړی مقام ترلاسه کړی دی. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی د تیر کال په مرغوم میاشت کې ویلي و چې د تخمونو او مشورې ورکولو سره په افغانستان کې د زعفرانو د کروندګرو ملاتړ کوي، څو هغوی د ارزښتناک بوټی وکري او پروسس کړي. د سازمان په دې اړه په یو بیان کې زیاته کړې وه چې دا د کورنیو لپاره د تغذیې د برابرولو یوه لاره ده. د خوړو نړیوال پروګرام دا هم ویلي و چې زعفران د نړۍ سره زر بلل کیږي او کښت یې د دوامداره فرصتونو رامنځته کولو لپاره یوه ښه لاره ده.
تاسو له پیغامونو
سلامونه نیکی هیلې احترامات د ازادي رادیو محترمو کارکونکو ته، د ازادي رادیو اوریدونکو اولیدونکو ته. زه غواړم چې خپل نظر هم شریکم او یو غوښتنه هم د طالبانو نن لرم. دغه مکتبونه چې بند کړي دي، د طالبانو د راتګ سره سم مکتبونه بند شو دي، د جنکیانو او تقریبا د شهونو چې 12 میلیونه پورې زیات کم انسانان په کور کې ناستېدل دي، کوم ماشونه چې درلودل هغه ماشونه یې د لاسه ورکړل او بس داسې والا سره مخ شول. نو جنکیانې چې ته پوه شي د شریعت له نظره هم حق او حقوق لري، په ټول کې افغانان ټول حق او حقوق لري چې په افغانستان کې کار وکړي او ملت ته کار وکړي او د اتحاد او اتفاق لپاره کار وکړي. نو زما دغه غوښتنه ده د طالبانو نه چې مکتبونه دې خوشي کړي او مکتبونو په خوشی کولو کې د افغانستان د پرمختګ د آبادۍ ګټه ده، پکې افغانستان ورته پرمختګ کوي، افغانستان د آبادۍ طرف ته ځي، ځکه چې ښځې نجونې د افغانستان د پوره نیمه یوه برخه ده په نفوس کې. نو په دغه اساس باندې چې د شریعت له نظره چې د پوه شي په قرآن شریف کې هم راغلي دي چې مسلمانان ټول سره خور او ورور دي. اسلام آباد لره کامیاب اوسې، ښه ژوند ولرئ.
السلام علیکم، زه د ازادي راډیو کارکونکو اورېدونکو ته سلامونه وایم. او زما نظر د نجونو د تعلیم په باب دا دی چې باید یو حل لار ورته پیدا سي، یو میکانیزم ورته جوړ سي او نجونې خپل زده کړې وکړي. دینی او عصري تعلیم دواړه باید وکړي. نو دا د افغانستان یو کشر دی، باید چې په دغه تعلیم په باب باندې یو غم وخوړ سي. وسلام با احترام.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
په انستاګرام کې ازادي رادیو _PA راپور زموږ